شي په افغانستان کې د مازیګرت څلور بجې تاسو سموکا کلاس د رادیو ناوړی اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لمړي څپوند نه سي وښ پنځه وښ مترو او د مخام د شپږو د ساعت شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو، واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما اوس هم خبرې وکړه ویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیانې دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنۍ ونن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تېر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالې و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوه سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په ریو پوستا بریدو کړو چې دوه کسان یې وشلي او دریم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والی وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات، یوه پوستخانه او اداري په نښه کړي دي. د خرسون والی الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباري په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباري په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په پیروت کې میشت المادین تلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې بیا د حساب یا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا تلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباري مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د اسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ شي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د اسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلازمېنې مقصد په جنوب کې د امارات په لوغاری کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتلو اوریدل شي. نن به را سره وری چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له طالبانو یې غوښتلي چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې له ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟ کوم قرآن چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. ولی طالبان دغه ټول قانون ته غاړه نکړي. امریکا قرارداد کوي په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي. خلک وايي
هیڅ هم نو نکور کراګانې ګډې دي، د برق دینونه ډېر ول او چې هغه د موږ د وسنه بهار ول.
د کډوالۍ د نورو د نایلو په اړه به وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکړو. کنړ ته به هم موږ شو او په دې اړه باندې چې د وجرو دود یا دا چې ډېرې دود څومره پاتې دی په دې اړه به جزئیات درته ولرو. نور مطالب مو شته.
د شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو ملګری میګتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک وګته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته په خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړی. تفصیل د حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د مېرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محروم شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریک سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې په خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي ملکونه شته چې کېدای شي خلکو افغانستان لپاره اوسي.
د یادونه ده چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو ویلي و په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې او د ښځو پر کار یې بندیز لګولی دی. له دې سربیره ښځې نشي کولی پارکونو ته لاړې شي، عمومي حمامونو او جیمونو ته. همدارنګه د ښځینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی، خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې کشمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو علی څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزو نجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو پادرې کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغیز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچوکلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي، له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیتسو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې ښځې له خپل حقوق او هیلو یې بې برخې دي، او په دست حال کې له پردي هیواده یو میرمن راځي او د هماغه هیواد کې ورزشي ستیدیوم جوړوي، یو عجیبه کار دی. خو زه د یوې ورزشکارې په توګه له میرمن کلي څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولویت ورکړي، سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي،
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پردش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړي چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشنبې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې، چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي، چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې شاوخوا 1,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی، چې په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم وساندی او ژوندې لګړو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. د یو ایم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو، او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خود رستن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنون ننګونو سره مخ دی. د پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت باش کې بیکاری دا روزګاری ته کې ټیکا خایب دا ته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه ریکارډ هم نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دی جوړ کورونا نشتا پورونو کورونو کې مړاولې دي خورونه ټول خراب نو دې شمې خطره مشکلات بيخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې 1.5 لک افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2.5 لک یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,6,9 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتوني بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي. همدا شیبه احمد شیبر سره په استودیو کې دا شیبر سره ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړي حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترګرې ډلې په توګه پیشني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیشني. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12 لک خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه یې هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بېځایه شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرېښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
دا کونړ اوسیدونکو وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې به یې د همخاده پروګرامونه په ګډه ترسره کول او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذ زیاتېدو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنیو او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړی. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کېدو دی نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینا کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجره یوازې دې لپاره نه وه چې میلمه پکې کښېني او پاتېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به په حجرې سره مینه لرله، د پلار نیکه خوا سره به کېناست، د چلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا و، ذهین به و، تاریخ به راټولو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو جغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا به په دیوالونو پسې ځوړم. چارخانه به په هغې کې به تماکو پراته، چلم به، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم ځوړم. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سیتار راولئ، یو ساعته مشغول کې سره د رباب یې راولئ، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناست و، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجي سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې. دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، چا منډلم څوک در په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې له منځه نه دي تللي، بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا له منځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته، د ورځې به مشرانو، د ورځې دا اکیډمي وه، پکې به چې دینو متلې جوړې دي، پکې به چې دین روغې جوړې کېدي، د شپې به پکې ځوانانو خپل تفریح او سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو، دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجرې او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د دا اروزگان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. دا جوړو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورځو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې جزئیات
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی یار.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورا یا ډاډه جوړه کړي او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي او شیرای نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوویشت کلن نعمت الله چې د اروزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولایت وروته خو نو د موسم چې راسي بیا ځو، نو کله چې سره خوړ لمونځ وکړو جومات وسه زه هغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري وو دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر لمونځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې مې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخته جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کوي، فقط اول واري چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تاسو ته چې وچه کړله، وروسته بیا د فرانکار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې وخوړ بیا چې اوبه پسې څښلې دغه سخت خپل دغه بیا لټایم ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دې کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې را وایچول بیا پخیر، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي. نو دغه داسنې شاوچانه دي خوښ دغه داسنې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اروزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مرسکلانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خواو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماښام چې موږ ډوډۍ سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخوو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان موږ ته وای لاټیان په بخارو کې پخوو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سبل کوسار ته دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو ځات ملي چې د جوړو د دغه کوریر لور چې هغه شخوان کې شج پخېږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره ټول یو د کورې د چې د کورنۍ کې په کوټ پخېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان د مازګر او ماشام سره ټول دغه شخوندول.
اورزګانی مشران هم د دوت په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي سو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکو خان محمد وای:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځه وخت او فلال منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بټ جواری پر کشیر دو، انو بس چودانه دنه په خیزه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اس نه ګری دوستان یو دبل سره شوخی کی اوس دبل سملا کی هغه وزه نسم په خواله از مال اسونه رسوځي، نو بس داس په طبیعت سره په خوشحالی په خندا سره بخو. یا ملګری دوستانو ډیر کړی دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغه سن به قیمته دي نه قیمته ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمته وي، او دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات کو شرک جواری په قیمته په خې کو، یا دا پیسو قیمته نه لري، بس دغه سن ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځ ځار شو چې دا
آه
توی منی مایکی.